کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسی د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړي دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لرې شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپلې کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت.
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم اوریدلای سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دروي پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توانه هڅه کوي. د جاپان یوې محکمې هلته نوي زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د چنبې پر ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوي زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي رادیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې یو بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل شوي کسان خوشی سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لری واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغه پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو شویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د سټورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه پیرزوینه د ازادي رادیو د ونیزو خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې درې ورځې د ورښت له امله بې لوبې پای ته رسېدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خپرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تېروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیل افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدي چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورښتونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استازو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورني کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري، په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یا د مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري، باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړې ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویم لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولې ده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دو ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندي برګر، ټونی ډیزوزي، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډر، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال ذبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګ د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او کچېرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچېرې افغانستان وتوانېدي چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده چې د راتلونکو آسیایي او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پر روان دی، زه بالرانو سره بالنګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د 4 هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې T20 دپاره ضرورت دي لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعد شین چې کم ټی 20 کې پکاري نو پاغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمه وجه دغه د شدي الکان دلته عیار وی تیار وی، ځکه چې د عمان آب هوا چې ده دغه سي ګرمه ده، نو الکان خو خوختي خو خوشاله دي او دوه درې سشنې موږ نت لرو، هغې نه بعد پنځه میچز دي، انشاءالله یو منظم ټیم به برابروي.
خوشحالي خو واقعا ډېره ده، ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم، دوی سره لوبېږم، دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي، نو د دې کوچ شتون کې مونږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه لور هم زیاته کړو.
هو بالکل، یقینا چې دا کیمپ مونږ سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی، دی کې مونږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو، ورسره سینیارو میچونه لرو، نو مونږ لپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنسی کسیز اسکواډ کې راغلی یم، په دې کې مونږ ډېر زیات کار کوي، یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی، بالنګ دی، بیټنګ دی، کنه هر شي کې ښه کار کوي ماشاءالله، او خو کوچز مونږ سره تجربه کار کوچز مونږ سره دي.
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړی او مونږ هم خو پرفارمنس وکړو، دغه پرفارمنس هغه چې مونږ دلته د دې کیم حصہ یو، ان شاء الله نور به محنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم دلته خو پرفارمنس وکړم او د رواني شاکب چې د اے ټیم ان شاء الله دلته هم خو ځلېږو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11مه نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د غوراوي کمیټې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشت په 14مه نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد گل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي یو رحمان اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه گل، عصمت عالم، فطرت الله خوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شدی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزه، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازه، جلات موسازه، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل مومن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي، چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړی شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب تر سره کیږي. د والیبال دغه استازي کلب په خپل ورستۍ سیالۍ کې وکړ شول چې د عراق هیواد اړون غاز الجنوب لوبډرې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، اوس د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکي مسایل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلی دی، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانید چې د لوبې په لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکي غلطي بولئ او که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله که چېرته افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه. متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرې دو له امله درې ورځې د لوبې ضایع شولې. راتلونکي دو ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وسي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک ته نشي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده. هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د دې مونږ یو لوبغاړی ژوبل شو، چې د وجې نه به د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونه شي کړی. دا یو غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکي ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران ده ورخ ده او د هغې مخه څوک نشي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی، کرکټ کتلی، دغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران د ورخ مخه ونیولی شي، او امکان یې نه ده لیدل، امکان یې نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی د امکان ولري. خو بیا تخنیکي مسلو ته هم که چېرته ځیر شو، نو که چېرته میدان ټول پټ وای او که چېرته د دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه نه څه لوبه مونږ لیدلی وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه ولسي. د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي،
او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې د سي ډي رضایت وي دوی خپل بل هوم گراوند سي ګریټر نوئیډا دا غوټاک نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی و ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغاله ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیل لاری ډیره ګرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سي ټول لوجستیکي مسایل ورته تنظیم سي لوبغاړو ته غي ته نږدې هوټلونه ونیول سي او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره غټوله کرو یا غټوله تخنیکی ډله ورغلی غلطه کامرې لګیدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې یو میدان څخه بل میدان ته غټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شرط دا چې بل لوبغاړي نږدې یو غدر ته آماده ای سه جای در کی او تاسو هغه لوبه وکړی شي نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لارې دوی پیدا کړی شي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی شي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ول چې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه نور لوبغالي هم ورخودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي خو افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کالي اوسې یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي خو اوس دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې د نیوزیلینډ غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی د افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیات ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیټیټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول چې هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانې د نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ ویشي ځکه چې ورخت و او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوی ولې نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوی وه یا حداقل دغه دوره زبات دي که څه وځي خو امید ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وشي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینات للای دا په چار سال بستر شپخانه کې پنځه پېټه فساد یې ماته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما پنځه پېټه فساد د معلومات د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم، هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بوی، دوی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي؟ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.